دا مشال رادیو دا ساسو قربا گل ایازم ستریم شي وخت د مازیګر 3 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې امریکا وايي دا امکان شته چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول اسکر وباسي هند وايي چې پاکستانی فوجیانو د دوی په پوله کې دننه دوه هندي اسکر وژل دي او دا خبر پښتونخوا اسمبلی په ټول صوبه کې د غږ رواج یو جرم ګرځولی دی. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه هم رپورټونه لرو. د خبرونې په دویمه نمایي کې د کرخې پر غاړه پروګرام هم تاسو اوریدل شئ. خو د هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د مجید بابر نورو.
امریکا باراک اوباما بعد افغان ولسمشر حامد کردی د واشنگتن سفر په وخت افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیري په اړه فیصله اعلان نکړي. د راپورونو له مخه د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني فوجانو له خوا د دوه هندي عسکرو د وژنې پیښه هند په سختو ټکو کې غندلې ده، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی. مشال خبرونو تفصیل سپینه مړې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیري په اړه فیصله اعلان نکړي. د امریکا د ملي امنیت ستراتیژیکای د اطلاعاتو مرستیال سلاکار بن روډس پرون خبریالانو ته وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی دا دوره دواړو مشرانو ته په هغه مسلو د خبرو موقعه ورکوي چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو میاشتو کې کوي. روډس دا هم وویل سپینه مړې دا امکان نه ردوي چې د 2014 کال وروسته به په دغه هیواد کې نړیوال ځواکونه نه وي چې کله به افغانستان د شیډول مطابق د خپل امنیت ذمہواری واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن وکټوریا نیولینډ په دې اړه وویل
زمون په دې اړه خبرې روانې دي چې دغه هیواد په پرمختګ او په اقتصادي وده کې له افغان حکومت سره مرستې وکړو او موږ به په امنیت هم خبرې کوو چې پکې د 2014 کال وروسته د امریکا او نیټو ځواکونو د موجودیت د امکان په اړه خبرې شاملې دي او دا چې څنګه افغانان خپل مقاصد حاصلوي او د 2014 کال وروسته به خپل امنیت سمبالوي.
د روانې جمعې په ورځ به د اوباما او کرزی ترمنځ د امنیت په دوه اړخیز لوزنامې هم خبرې وشي. د تیرې نهې په ورځ واشنگتن ته د رسیدو سره سم ولسمشر کرزی د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد لیدوله روغتون ته هم ورغلو. د راپورونو له مخه د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستانی فوجیانو لخوا د دوو هندو عسکرو د وژنې پیښه هند په سختو ټکو کې غندلې ده، خو هندي وزیر خارجه سلمان خورشید نن وویل چې د دغې پیښې له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د هڅو په شا کولو اجازه ورنکړي. د هند پوځ ویلي دي چې د نهې په ورځ پاکستاني عسکرو د دوی پولي ته اوړېدو نه پس دغه دوه هندي عسکر ووژل. هندي چارواکي وایي چې د دغو دوو وژل شوو عسکرو مړو سره ناروا سلوک شوی دی چې له وجې په دغه بعد کې د پاکستان سفیر د خارجه وزارت ودانۍ ته د احتجاج ریکارډ کولو لپاره وغوښتل شو. بلخوا پاکستان د لاین اف کنټرول د خلاف ورزي په اړه د هند الزامات مسترد کړي دي او ویلي دي چې زموږ لخوا هیڅ قسمه کاروایی نه ده شوې. په اسلام آباد کې د ایس پی آر یو چارواکي مشال لري ته وویل چې دې کې هیڅ حقیقت نشته، بلکې هندي پوز د تیر اتوار په ورځ حاجی پیر سیکټر کې په یو پاکستانی پوځي چوکۍ ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د پاکستانی پوځ یو لانس نایک مړ شوی و او اوس د دغې پیښې نه د نړۍ د پام اړولو لپاره پروپیګنډا کوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی. د صوبې د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز دغه بل وړاندې کړ چې د اسمبلی د غړو لخوا د بحث او ځینو بدلونو وروسته منظور کړل شو. ستاره ایاز په خپله وینا کې وویل چې د غږ رسم اوس هم د پښتنو په ځینو سیمو کې موجود دی چې له وجې د نجونو ژوند د یو شمېر مسلو سره مخامخ کېږي. میرمن ستاره ایاز د غږ خلاف د قانون په اړه وایي
بجینه پلار کې وو که پکور کې بابا چا په आवाज کو چې دا زما ده نو اغه سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه خو بس هغه به دغه په نوم باندې ناشته و نو اغه سره د ډیرو خزو جون چې دی هغه تباشه و دي چونکه قانون نو وو نو چا ته پته نه لګی دی چې په دې باندې بس فیصله راځي نو مونږ اغه باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کم کې دا مونږ او وی چې کدا داسې سکیس راځي نو په اغه کې وکاله کېد او 15,000 روپے جرمانه.
د اسمبلی صوبایي غړو په دغه قانون په بحث کې دا هم ویل باید د غږ نه علاوه د ټولو رسمونو خلاف قانون سازي وشي چې له امله یې په ټولنه کې د ښځو ژوند د مشکلاتو سره ښکار کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره کوسه په کوسه مهم سبانه پیل کوي. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي افضل خان مشال ریډیو ته په دې اړه تفصیل څه په دې ټکو بیان کړو.
باندې موږ شروع کوو نو خو د ټول هغه لاجستیکل پریپریشن نو شوي نو ځکه 10 تاریخ شو نو بیسیکلی هغه نه مخکې چې انتظامات وي هغه شروع وي به کار به سبا نه هغه لکه ډور ویریفیکیشن به سبا سره شروع وي.
تر دا مهال دا نه ده معلومات چې ټول ټاکنې به کله کېږي خو حکومتي چارواکي وایي چې روان کال به د ټول ټاکنو کال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخوانی سېنټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست نه پورس دا ویلي تهران تم لري چې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې به عملی بدلونونه راشي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلیمان ویاند روبین روویلن ویلي د هیګل ټاکل کېدل د اسرائیل لپاره د اندېښنې سبب ګرځېدای شي. هیګل چې تیر گل پورر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه نامزد شو په اسرائیل د تنقید او ایران سره د خبرو د ملاتړ په توګه پیژندل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس مهم غړو د هیګل په نامزد کې ناخوښي څرګنده کړې او داسې ښکاري چې په سنټ کې د هغه د نامزد کې د پخلی پر مهال به تاوده بحثونه وشي. د امریکا او د نړۍ نور طاقتونه شک کوي چې ایران خپل ایټمي پروګرام د ایټمي وسلو جوړولو په مخامخ کې بوزي خو تهران دغه تورونه ردوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د امریکا په سفر دی او امریکا وایي چې دا امکان شته تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. دا پیښور په نیم قبایلی سیمه کې اوسیدونکو د نامنوي په اړه شکایتونه لري.
راجو کو ندی بالکل غیر محفوظ ده او خلک چې کله پوښتنه کوي نه بالکل خبرې شونه دي ختان دي.
په کراچۍ کې د ووټرانو د تصدیق کار به د فوج سر لاندې شروع کیږي.
نه مخکې چې انتظامات وي هغه شروع وي به کار به سبا نه هغه لکه ډور ویریفیکیشن به سبا.
دا کرخې پرغاړه پروګرام کې به په دې بحث واورو چې د پښتنو په سیمه کې داسې لیکنې او فکرونه خوريږي چې ورسره په ټولنه کې د امن او یو بل سره د مینې او احترام کلچر هم اغیزمن شوی دی.
خلک به موجود نه وو او یو بل سره یو داسې روحاني تړون هم وو او مادي تړون هم وو چې هلته د مینې د احترام نه سوا پای کې بل څه نه وو.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ته د خبرونه لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له لوړ رتبه پلاوي سره به دغه هیواد د امنیت، اقتصادي پرمختګ او شفافیت او د ډیموکراسۍ پر پیاوړي کولو خبري وشي. بلخو د امریکا د ملي امنیت اداره وایي دا امکان شته چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. ولسمشر حامد کرزی پرون له یو لوړ پوری افغان پلاوي سره د واشنگټن ته رسیدلی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی دی وکټوریا نیولند په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړ چې تفصیلي زموږ همکارا فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نیولند ویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. وکټوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند ویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک د بشري حقوقو له پلوه یو ډول امتیاز لري. د په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرسته ته په ټینګه متحد دي. مېرمن نولاند ویل
obviously like all transitioning
واځي د چدنت قلب حال کې ټولو دیموکراسي په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست امریکا متحده ایالات سمجه له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې جوړه پنګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د ولور رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ دوه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوری به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د ښه کولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې له افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لاره کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شویو ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبرې وشي.
زمون همکار فرشته جالزی و چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د سفر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویکتوریا نیولند چې کوم تفصيلات ورکړو دا غي پاړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا ویلي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له سره یو امریکایي فوزي د نه ساتلو پر خبره غور کول ممکنه ده. دا خبره د امریکا د ملي امنیت مرستيال سلاکار له خبريالانو سره په خبرو کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا په یو مهم سفر واشنگټن ته رسیدلی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو ریپورت کې وایي د دې هیواد د ملي امنیت مرستیال سلاکار بنجامین روډز د ویډیو کانفرنس پر وخت د یوې پوښتنې په جواب کې وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته له سره د یو فوجي نه ساتل یوه داسې لار ده چې ورباندې په ممکنه توګه غور کېدلای شي. نوموړي د افغانستان په اړه د اوباما انتظامیه پر پلان رڼا واچوله. دول د امریکا اصل مقصد القاعده لمنځه وړل، دړې وړې کول او ماتې ورکول، او له دې سره دا خبره هم یقیني کول چې دوی بیرته افغانستان ته ور نسی. د دې پوینه په کابل او پینټاګون کې امریکایي پوځي چارواکي د یو کمانډو ځواک د جوړولو پلان برابر کړی دی چې هغه د ترګرو ډلو پر ضد کاروایي وکړي. د دې په خبره دا ځواک به لاجستیکي کومک او بیړنۍ طبي مرستو ته ضرورت ولري. دا شان د جنگل میدان د زخمیانو د راستلو په خاطر به هلیکاپټرو یا بیا د اړتیا پر وخت د بریدونو لپاره جنگي الوتکو ته ضرورت ولري. بنجامین روډز زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي فوج د موجودګي بل مقصد افغان امنیتي ځواکونه روزل او ورته سازو سامان ورکول دي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن په ابتدایي توګه یو شمیر لارې چارې لټولې دي چې پکې له 6000 څخه تر 40000 پوځیانو په افغانستان کې د ساتلو خبره هم شامل ده. د امریکا د ملي امنیت مرستيال سلاکار بنجامین روډز دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل یو مهم سفر واشنگټن ته رسیدلې دی. نوموړي به د جمعې پر ورځ له ولسمشر باراک اوباما او د بهرنی چارو له وزیر هیلری کلینټن سره وویني.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. فرانس پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي چې هند په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر ورغوښتی دی او هغه ته پر دې احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا پاکستانی فوجیانو په کشمیر کې د هند دوه عسکر وژلي دي. دا له هغې وروسته چې پاکستان د تیر یک شنبه په ورځ پر هند دې تور ورلګولی وو چې د دوی عسکر یو عسکر یې وژلی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي هند نن په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر سلمان بشیر ورغوښتی او له هغه څخه یې پر دې احتجاج کړی دی چې ولې پاکستانی پوځ په کشمیر کې د هند پر یو پوسته برید کړی او دوه عسکر یې وژلی دی. خبری ایجنس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید اکبر الدین لخلی لیکي چې پاکستانی سفیر په دې لړ کې د هند د بهرنیو چارو له سیکرټري سره د لیدو لپاره وربلل شوی دی. د هغه وروسته دا چې د هند د پوز پوینه د سه شنبه په ورځ د کشمیر په لنجمن سیمه کې د دواړو غړو ترمنځ شته پایل سو او په هغه کې دوه هندي عسکر وو وژل سو. لدی پیش وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل چې د هند غبرګون به بالکل د مخالف لوري برابر وي او د هغه په وینا په دې اړه به د هند لوړپوړي حکومتي او پوځي چارواکي د چهارشنبې په ورځ یعنی نن پریکړه کوي چې د پاکستان له لوري سوی برید ته څه ډول ځواب ورکړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي هندي چارواکو ویلي چې له وژل سوو دوو عسکرو څخه د یوه مړی ډیر خراب کړل سوی وو، خو د اژانس په لیکنه د هند رسنیو او یو پوځي سرچینې ویلي چې له دې عسکر څخه سر پرې کړل سوی وو. اژانس د هند د پوځ د ویاند راجیش کالیا له خولې لیکي چې د دواړو عسکرو مړی د هند په راجوړي کې پوځي روغتون ته وړل سوی دی، چیرې چې به له ماینې وروسته دا معلومه سي چې هغوی څه ډول وژل سوي وو. د هند په دې وژل سوو دوو عسکرو کې د یوه تعلق له شمالي ریاست اتر پردیش او بل د منځني ریاست مدیا پردیش اوسیدونکی دی. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی ویلی چې د پاکستان پوز د هند د وژل سوو عسکرو له مړو سره داسې چلند کړی دی چې غیر انساني دی. تر دې وړاندې د یک شنبې په ورځ هم د پاکستاني او هندي پوځ ترمنځ نښته سوې وه چې یو پاکستاني عسکر پکې وژل سوی او بل ټپي سوی و. په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې هندي چارواکي غواړي چې د سې شنبې د ورځې پیښه د دې لپاره استعمال کړي چې د نړۍ پام هغه د یک شنبې له ورځې له پیښې واړوي، چیرې چې د هغه په وینا هند د پاکستان پر پوسته برید کړی و. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته په دې وروستیو کې په ورو ورو مخ پر شکېدو وې چې په 2003 کال کې د هند ممبئی په ښار کې د یو ترهګر بلل سوی برید په ترڅ کې 168 کسان ووژل سو. هند د هغه برید تور په پاکستان کې پر میشت اورپکو لګولی و. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید ویلي چې دا برید شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه نازک اړیکې ګډي وډې کړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې له مخې په ټوله صوبه کې د غږ ریواج یو جرم ګرځول شوی دی. د دې قانون له مخې که یو سړی د کوژن یا واده لپاره پر یو جنۍ غږ وکړي یا هغه په زور په خپل نوم کړي نو هغه به 15 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. نور تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
پښتونخوا د خیر ښېګړې او د زنانو د پرمختګ وزیر میرمن ستاره ایاز د غک په ضد د قانوني مسوده په اسمبلی کې د منځوري د پاره وړاندې کړه چې د یو څو ترامیمو یا بدلونو نه پس د اسمبلی غړو په ګډه پاس کړه. د دې قانون په حق لا میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د غک دغه فرصت د ریواج اوس هم د صوبې په ځینې ځایونو کې د جنکو جون تباه کوي او د دې په ضد د سخاست قانون د نشوالي په وجه عدالت غک کونکو ته هیڅ سزا نشوور کولی.
دا غږ چې وو دا یو زمونږ ډیر فرسوده یو روایت وو چې په دې کې به جینې که په لاره کې وو که په کور کې بوا چا په آواز وو چې دا زما ده نو هغه سره بیا نه چا واده کولی شو که سړی واده کو یا نه کو، خو بس هغه به د هغه په نوم باندې ناسته وه. نو هغه سره د ډیرو ښځو ژوند چې دی هغه تباه شوی دی، چونکې قانون نه وو نو چاته پته نه لګېده چې په دې باندې بس فیصله راځي. نو مونږ هغه باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کوم کې دا مونږ وو چې دا داسې سکیس راځي نو په هغه کې وکړه
قانون لاندې غږ هغه رسم یا ریواج ته وایي د کوم په وجه چې یو سړی ښه په ډاګه په یو جینې د کویدن یا واده آواز وکړي او اعلان وکړي چې د پلاني کور جینې د هغه په نوم ده او د هغه نه بغیر به یې هیڅوک کویدن یا واده کولی نشي. د پاکستان پیپل پارټۍ خزینه غړي میرمن نورسحر په دغه قانوني مسوده کې ځینې بدلونونه وړاندې کړي چې د باس نه وروستو ومنل شو. د اسمبلی غونډې وروستو من نور سحر مشال ریډیو ته وویل چې دغه قانون د ښځو د حقوق د پاره یو لوی ګام دی او اوس زنانه کولی شي چې دغه قانون کې په ضد عدالت کې مقدمه وکړي
چې بچا به आवाज وشو برغی شو کوم جنې باندې به आवाज وشو یا برغی پټون وشو یا برغی صدرون شو جنې برغی الګ شو. دا ډیر غلط روایت دی. په خو زمانه کې چې کم وخت کې خلکو جهالت او د هغه خلکو سره رغې دو اوسنو زمانه سره دا بالکل ناتج کیدو کیونکې موږ د ښځو په سترو راغلو ښځو له تحفظ ورنکو نمدل تراتلو مقصد اسم پاتې نشو.
صوبایي وزیر میرمن ستارایاز هم دغه بل د موجوده حکومت یو لوی ګام وګڼلو او زیات کړه په کار دا چې دغه او نور فرسوده ریواجونو خلاف پټولنه کې پوها او بیداری راشي.
دا خو چې هغه خزی چې کمه د دینه سفر شوی دی هغه ته پته ده چې دا سمره هغه په کورونو کې ناشته وي سو کې تپوس والے نه وځکه چې یو کس په او هغه په خپل هغه کس هم تپوس بیان نه کړي. یو دا نه دي چې دا مونږ پاس ک په کار دی چې مونږ د دې آگاهی هم ډیرو خلکو ته لاړ شي چې کدا سي چرته سي چې هغه فورن رپورٹ کی کی چې پاغي باندې ک یو یا دو کې سونو باندې پدی باندې عمل او شو او سزاګانې لاړلې نو زما په خیال دا به بالکل ختم شي.
مرمن ستارایا زیاته کړه چې د پښتونخوا حکومت به کوشش کوي چې دغه پزت دغه قانون قبالی سیمو ته هم وغځول شي، ځکه چې د دې په وینا په قبالی سیمو کې دغه په وجه ډېر زنانه اغیزمن شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې راتلونکي ټاکنو لپاره د تیارانو په لړ کې به د رای ورکونکو کره کتنې لپاره کوسه په کوسه په کراچۍ کې سبانه مهم پیلوي. د انتخابي کمیشن چارواکي له مشال رادیو سره خبرې هم کړې دي چې تفصیل یې د زموږ همکار ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن ویلي چې په کراچۍ کې د ووټر لیستونو د نوي سره د بیا سمولو او نوي کولو انتظامات یې پوره کړی دي او سبا یعنی د جنوري په 10 نیټه به د الیکشن کمیشن ډلې کور په کور د ګرځېدو کار شروع کوي. د ټاکنو د کمیشن د چارواکي افضل خان په خبره فوج، رینجر او د ایف سی سرتیری به د ټاکنې د کمیشن ډلو ته په دې برخه کې امنیت ورکوي.
انتظامات
سیاسی چارو کارپو اجمل خټک کشروائی کد ووٹر لسٹونو د سمولو دا عمل په صحیح توګه ترسره شي نو یو شمیر هغه پښتانه چې ووټونه یې د دوی په پلرنو ټاټوبو کې د دوی د پښتنې پرته په مخکنیو لسٹونو کې رجسٹر شوي هغه به بیرته په نوو لسٹونو کې په کراچۍ کې رجسٹر کېدل ممکن شي.
لسٹونو کې هو ډېر خرابي زکوا چې بل فرض یو سړی پاتې کېږي سلطان آباد کې نو دا هغه وو کې اچولې دی ګلستان جوهر کې. هغه مخکې لکه خلک دې ودونو دې عمل نه بېزاره وي او ګران او تخکاری نو هغه بیا خاطر پښتونخوا خلکو سره دا کار او بیا یا چې د چا ایډریس پکې مطلب د پښتونخواونو دا هغه ودونه په پښتونخوا کې اچولي.
د کراچۍ په وفاقي اردو یونیورسيټي کې د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان مشال رډیو ته ویلي چې د کراچۍ په خراب امنیتي صورتحال کې د فوج او نورو امنیتي ادارو لخوا کور په کور د ګرځیدونکو د ټاکنو کمیشن ډلو ته د امنیت د برابرولو عمل اړین دی او هغه ځکه چې یو خو دا د سپریم کورٹ په حکم کیږي او بل دا چې د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند په دغه پریکړه تحفظات لري. د دغه ډلې مشرته په دې لړ کې محکمې د سپکاوي نوټس هم جاری کړی وو چې بیا پرې هغه له محکمې بخښنې غوښتلو ته مجبور شو. د دې ترڅنګ دغه ګوند ته په کراچۍ کې د نوي سره د حلقه بندیو کولو په اړه د سپریم کورٹ په حکم اعتراضات څرګند دي. نو زما خیال دی چې د ټولو حالاتو ته په کتو سره دا ګام اړین دی او د دې ترڅنګ دا د ټاکنو د کمیشن لپاره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یو امتحان هم دی. یاد دی وی په کراچۍ کې د راتلونکو ټاکنو لپاره ورده مخه جوړ شو لیستونو د نوې کېدو پریکړه د ټاکنو کمیشن وروسته له هغې کړي چې سترې محکمې یا سپریم کورټ یاد کمیشن ته د داسې کولو حکم کړي او په دې برخه کې یې د فوج څخه د کار اخیستو ورته هم ویلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د پیښور په نیم قبایلی سیمه کې د لیوی د دیش اهلکارو د تختونی او بیا د هغوی د ورژنې د پیښ وروستو د سیمې ولس اندېښمن دي او ځای ولس وایي چې امنیت پر ځای کول د حکومت ذمه واري ده. په دې اړه پولیټیکل انتظامی هم ویلي دي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي چې تفصیل یې غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
دولس ورځې وړاندې د پېښور د نیمې قبایلي سیمې اف آر پېښور د حسن خیلو او جناکول نه د وسلوال طالبانو لخوا د لیوی د درشتو سرتیرو د تختونی او د هغې وروستو بیا د هغوی د وژنې د پېښې وروستو په اف آر پېښور کې ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او د سیمې د امنیت په اړه د پولیټیکل انتظامیې او ځایي ملکانانو او مشرانو ترمنځ جرګې مرکې دوام لري. په دې لړ کې د پېښور د نیمې قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشاد ریډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو لخوا د لیوی د یوشتو سرتیرو د وژنې د پېښې وروستو د اجتماعي ذمواري لاندې پولیټیکل انتظامیه د حسن خیلو او جناکور د ملکانانو مراعات بند کړی وو خو ولې د چهارشنبه په ورځ د انتظامیه او مقامی جرګې ترمنځ د ملاقات وروستو انتظامیه د ځایي ملکانانو مراعات بیا بحال کړی دي.
مشرانو سره د موږ هم غونډه وشوه. موږ غونډه وشوه د
مزیدار دغه وشو ان سره سلام مشورې سره ان شاء الله دغه بکیږي یا کم آرڈر شو دغه والا دا مراد کینسلیشن او دغه اغم ګرات نو ډیسیژن او ان شاء الله چې
په نیمه قبایلی سیمه پیښور کې د ولس د اندېښنو په لړ کې د حسن خیلو یو قومي مشر ملک حبیب الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د ریاست ذمہواری ده چې په نیمه قبایلی سیمه پیښور کې امنیت پزې کړي. خدا پیښور د نیمه قبایلی سیمه اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نمی چې کله پښتنه وکړه چې ولس د سیمه د امنیت په اړه اندېښمن دي او ځینې خلکو د سیمه نه د خرابې امنیتی وضع له وجې کړي کول هم پیل کړي دي، نو په جواب کې نوید اکبر وویل چې انتظامیه به په دې لړ کې د مقامی مشرانو سره په سلا رضا د قام په مفادو کې فیصله کوي. دا یادونه ورده چې د پیښور د نیمه قبایلی سیمه نه 12 ورځې وړاندې وسلوالو درش د لیوی سرتیری اول تختولی وو او بیا یې 21 د لیوی سرتیری وجلی وو. غلام غوث، مشال رادیو، پیښور.
تاسو د مشال رادیو خبرونه د غوګي د قبایلی سیمه په اړه بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د قبایلی سیمه د کمیونل اسکولونو استادانو غوښتنه کوي چې تیر کال په اپریل کې دوی سره د فاټا د پارلیمان غړو او سېنټرانو یو وعده کړی و چې نوکریانی به پخې کړل شي، تنخواګانې به هم ورته په وخت ملاویږي، خو تر اوسه پورې دا مسله هم په هماغه ځای پرته ده او وو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې پرتې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو د استادانو غوښتنه ده چې دوی سره چې د تنخواګانو او نوکرو په خولو لړکې د فاټه د پارلیمان غړو او سېنټرانو کومې وعدې کړې دي هغه دې زر تر زره پوره کړې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د کمیونل اسکول یو استاد وویل،
زما نوم خو سمل جان افریدی دی، مونږ په اسلام آباد کې د احتجاج وکړو د پارلیمنت مخې ته، او بیا پکې بحالې آرډر پکې وشول او د احتجاج نه پاس او اوس مونږ تقریبا د اومی تنخوا بند ده. تر اوسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مسله وه د ټوله فاټه د کمیونل استادانو په هغه کې تقریبا صرف 12 کسان کړي دي، نور او مغه رنګې وسم پراته دي.
د دې استادانو په وینا چې د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو کې د فاټه 1900 او 12 استادان چې پکې 800 او 2 خزینه استادان هم شامل دي، د قبایلی سیمو 3000 ماشومان ته سبق خایي. د دې وینا نه چې په دغه سخت علاقو کې دوی قبایلی ماشومان د تعلیم په کالو خا کوي، باید چې حکومت اوس د دوی دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي. د لړکی مشال ریډیو ته یو څو خزینه استادانو صداسي وي،
زمانو مسناز ګل لیک مونږه دا خاص کو چې زمونږ د سکولونو دی ریګولر شي، زمونږ د مطالبه دی منزور کړي شي، او چې دا منزور نکړي شي مونږ خپل احتجاجونه قائم ساتو سو پر چې مونږ دم بي
مسنه ګت زمانو دي هغه تشته کې چوندې مونږ ډیټیان کوم وانه سم سخت تیرګي سمره دغه تیرګي نه دا زمونږ حکومت شرانو لپکار دي چې زمونږ د حق هغه تفوسو کې مونږ خپل حق راکې.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې لپاره د فاټانه سینیټر سالی شاه سره رابطه وکړه، نو نوموړي وویل چې دوی خو وړاندې هم دا مسله په سینیټ کې راپورته کړې وه او بیا به هم راوچتوي.
دغه استادان چې اواز موږ مخکې مچت کړې دي، بیا به هم چت کوو، په میټینګونو کې هم دا خبره موږ کړې ده، هغه خپل کوششونه موږ جاري ساتو.
دغه رنګ د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي کامران خان سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړي، نو نوموړي وویل
دا یو جنون مسله ده، دا بالکل عمل درآمد لپاره بالکل تیار کیس دی. موږ خو وقتاً فوقتاً آواز اوچت کړی هم دی، سټینډینګ کمیټه کې هم په دې باندې مونږ بحث کړی دی، د اسمبلی په فلور باندې مونږ په دې باندې بحث کړی دی. مسلې د حل لپاره ضروری دا ده چې ټول قبایلی نمائندگان په یو ځای باندې دا خبره اوچته کی چې د دې خلکو سره زیاتې دی چې د لسو یو لسو کلو نه دا خلک خپل سرویسز الته پرووایډ کوي، نو په کار ده چې دا ریګولر شي.
د ذکر وړ ده چې د دې استادانو سره 955 د سلورمه درجه ملازمین هم په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي هم په خېکړي او تنخواګانې دي ورته ورکړي. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت د مازیګر 4:30 بجې شېبې دي. د مجید بابا نه د خبرونو لنډی زورو.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزي د واشنگټن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله ونه کړي. د راپورونو له مخه د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دوو هندي عسکرو د وژنې پیښه هند په سختو ټکو کې ګندلې ده. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره کوڅه په کوڅه مهم سبانه پیل کوي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی 13 ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د نوي مشر په حیثیت ټاکنې سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو حواله راشي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. د تیرې ډېرې مودې نه د پښتنو په سیمه کې داسې لیکنې او فکرونه خوريږي چې ورسره په ټولنه کې نفرتونو او جګړو ته لار هواریږي. دې عمل د پښتنو د امن او یو بل سره د مینې او احترام کلچر هم اغیزمن کړی دی. نن د کرخې پر غاړه کې په دغه موضوع بحث کوو. کوربه شاهین بنیرې دی.
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیرې سلامونه او نیکی پرزونې اوریدونکو. د نن په خبرونه کې بحث کوو په هغه ادب باندې، په هغه لټریچر باندې، په هغه لیکنو باندې چې هغه زمونږ په ټورن کې د یوې مودې نه په خورېدو دي. دغه لټریچر د دغه لیکنو په نتیجه کې که نن موږ خپلې ټولنې ته ګورو نو زمونږ ټولنه د کلتوري او ټولنیز انتشار مخته. زمونږ په وطن کې د بدامنه صورت حال لی زمونږ په خاوره باندې یو داسې کیفیت چې خلک بیکور دي او د دې په شا باندې چې کوم لټریچر دی، کوم فکر دی، او هغه په دې تیرو 150 کلونو کې زمونږ په سکولونو کې، زمونږ په لارو کوڅو کې، زمونږ نسلونو کتلی دي او هغه پیغامونه دغه په نتیجه کې هغه به خپل رد عمل خودلې دی او نقصان شوی دی. په دغه موضوع به خبره کوو. بیا په دغه تناظر کې زمونږ په نصاب تعلیم کې څه بدلون پکار دی، زمونږ په کورس کې څه بدلون پکار دی، د نړۍ نور قانون څه زده کوي، مونږ څه زده کوو، فرق څه دی، آیا په دې نړیوال کلی کې مونږ یوازې تک غواړو که مونږ د نړۍ سره تک غواړو. دغه ټول موضوعات دي. ما سره به د پېښور نه د پښتو ژبې نوموړی لیکوال، شاعر، ادیب، پوهان، د پښتنو د کلتور په اړه، تاریخ په اړه، د دې ټولنې په اړه باندې څېړنکار او د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجوري شاه خټک صاحب برخه اخلي. خټک صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ ما سره بجی د کوټې نه رضا محمد رضا صاحب برخه اخلي، پخوانی سینیټر دی د پاکستان د پارلیمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر دی. د غي سره به خبرې کوو. رضا صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ ما مونږ په خیر جی. ډېره مننه، ډېر آباد اوسې ډاکټر صاحب. ډېره مننه د دواړو ډېر قدرمند مېلمنو، دواړه ډېر خواږه پښتانه او په دغه اړه خپل فکر هم لري، کار هم کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو نه به شروع کوو. زمونږ چې کوم د پښتنو سوچا کلتوري ژوند یا زمونږ ټولنیز ژوند تاسو خپل مطالعه کړی دا یا هم د باباګانو اوریدلی دي، هغه ټولنه چې وا د هغه بنیادی جوړښت سو، سټرکچر سو، یعنی مونږ په کم داسې قدرونو چې مونږ په هغه باندې ولاړو.
نو هغه خو چې مونږ ګورو زمونږ د ماشومتوب د الکتوب د وختونو نه هم دا نه پوران ده هم خو چې تر مونږ پورې را رسېدو
امون مشاهده کون او د مینې د محبت د خلوص او د ننګ او د غیرت او د پت او د پښتو او داسې کلچر او د پښتنو زیات تر کلیوال کلچر او کنه اربرای شوی ډیر کم وو
جی
خارونو مارونو ته داسې نه وتلی کله چا پوله پټه او کله چا سنور روزگار او د غره راغ روزگار او د چا زمینداری وا کر کلی وا نو دا په یو کلیوال ژوند چې هر یو کلی د بل کلی لکه چې آئینه بوا نو په دغه حساب ټوله پښتونخوا د پښتونخوا ټول کلی چې وو په هغې کې یو رنگ رواج یو رنگ دستور یو رنگ دود نو په دغه کې ما تاسو ته خبره وکړه ننګ وو
جی
د ننګ په بنیاد د پښتونخوا یا د پښتنو کلچر داسې ولاړو چې هغه مینه زه تاسو ته وایم هغه محبت یو تر بله هغه د وینې د رشتې د احترام خبره یعنی خلک به موجود نه وو او یو بل سره یو داسې روحاني تړون هم وو او مادي تړون هم وو چې هلته د مینې د احترام نه سوا پای کې بل څه نه وو که ته دا چوکې زمونږ موسمونه زمونږ د غرونو زمونږ د سمو زمونږ د بیادیاګانو که ته دا چپه اوسوک وګوري کنه نو په دغه چپه کې خو د هغه مینې اظهار شوی دی که د ژوند د سختۍ اظهار به شوی وي یا به د قدرتي د حالاتو ګیله شوي وي خو زیات تر په هغې کې د بني ادم سره د مینې اظهار دی د مینې ذکر دی او دا ځکه دی چې د مینې یو کلچر او د مینې یو ماحول نو د مینې په کلچر کې د مینې په ماحول کې خو به د مینې بوټي
ٹھیک ہوئے نوریم خبر کو ڈاکٹر صاحب نوریم خبر کو رضا صاحب لبا یو مخور کما رضا صاحب ڈاکٹر صاحب ډیر خکلی یو ټرم استعمال ک ډیر خکلی ټکی دی د مینی کلچر ډاکٹر صاحب وچ د پښتنو ژوند چې وو د دې کلچر د مینی او د برداشت او د فرنگنس او خلک یو بل سره ډیر آزاد او ډیر غپ شپې به لګولې ډیر خکاره یو بل ته خبرې کولې وس منګه د مسلک په بنیاد باندې د فرقې په بنیاد باندې خلک د یو بل نه یریږي رور ضرور نه یریږي ټولنه کې یو د نفرت احساس تر دی وجه ستدي دا د مینی کلچر څنګه د منځ لاړ
نو د لیکسن په نامه بسم الله الرحمن الرحیم زه خو تر ټولو د مخه د رجبلی شاه خطک صاحب د ټولو خبرو د ټول فکر د ټولو سرګندونو بالکل تایید هم کوم او دغه خبره کې زه نه سم ویلای چې زه په دې کې نور اضافه کولای سویم هم دغه حقیقت دی چې زموږ دا زموږ کلتور او زموږ ملي وجود او زموږ قوم او زموږ زبان او زموږ ثقافت او دا زموږ ملي افتخارات دغه هم دغه وو چې زموږ قوم ګسره دغه جوړښت داسې دی دا د خپل ډیر لوی ستر وطن د هغې په اجتماعي توګه د هغې مالک دی او دا ټول خلک زموږ غسیال دی برابر دی په دې ټول ټولنیز ژوندانه کې او بیا تیا کم د لا خپل مینې سره لا خپل تاریخ سره لا خپل ملي افتخارات سره د څوري مینې دا او دا غږه کړه دا کم اقدار او هغه کم یعنی خویونه او روایت جوړ شوی دی هغه هم دغه دی چې بالکل د برابرۍ دی د سیالۍ دی د ورورولۍ دی د مینې دی د محبت دی او بیا چې پاغې ساده رواخې د ننګ او د میړانې د پښتو بیا دغه کې د ښکلا او د هغې د لاغې سره د خپل داغې چې اکثر هم نظمور د قوم چې هغې اظهار بیا د خپلو ژبو په خپل لیټریچر په خپل ادب کې سوی دی هغه کې شک هم نشته چې زموږ قوم دغه یې ورثه وه او دا تر اوس پورې اوس هم داسې ده دا چې ستاسو تپوس دی ستاسو پوښتنه ده دا خو یو پردي راغله له کومه وخته راغله که له هغه وخته راسمار کوسي را زموږ پر دې لوی وطن که زموږ افغان غیور ملت دی دا زموږ پښتون افغان دا یو قوم دی یو زبان دی دا د زراعو کلو په دوران کې چې بیا دا د خارجي د پردیو یلغرګرو کومې څپې راغلي دي هغو په لاس باندې چې بیا څوري یعنی لکه د دوی وحشت او بربریت او د دوی ظلمونو جبرونه دوی دغه هغه ختم کړي دي په وچ زور بیا داسې حالات راوستلی دي چې پر موږ بیا د دوی یعنی که وګورو که د مغول د دور وګورو که بیا د پرنګي د دور وګورو که تر هغه وروسته وګورو او که بیا د اوسني دور کې چې دا اوس په ټول
بالخصوص مول پر وطن باندې چې مسلط پر لارو بر افغان باندې بیا په دې خطه او په دې سیمه باندې چې دا د اوسني دور چې هغه وحشت دی دهشتګردي ده دا چې یعنی پردیو مداخلت دی د دغ په وجه چې دا یې را پیدا کړ نفرت او دښمني او پسندي او تنګ نظري او دا او زموږ خپل اقدارې متاثر کړه یا بالکل له منځه یوړه دا د پردیو دی زموږ خپل تر اوسه پورې همهغه دی او هغه په خپل توان طاقت سره اوس طرف ته وجود لري خو پالنه او ساتنه
جی دغه باندې بس کو زه خپل دواړو ملمنو ته اوریدونکو ته ډاکټر صاحب او رضا صاحب په دا ټول عمل کې یو خوا نصاب داسې جوړېده چې هغه د نفرت نصاب او هغه کې د خلکو په منځ کې لریوالې پیدا کېده د یوې نظریې په بنیاد باندې د خلکو تیاری کول هغې له مدرسې جوړول دا ټول لړۍ وه. خو په دې کې زموږ شاعر زموږ لیکوال ډېر کردار ادا کړی دی. اجمل خټک د پښتو د نظم په حواله باندې یو ډېر لوی نوم دی. د هغې یو نظم دی دا نظم په شریکه باندې اورو. خټک صاحب هم دغه یو د نوسټیلجیا ښکار دی د یو تیر دور خبره کوي او موږ ته یو نوی پیغام راکړي. دا اورو بیا راځو نور خبرې کوو.
زما د مینې بادا دلر غن پختون لیادا د غیرت لټکه وادا راشا راشا مات زان سر واخلا راشا 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 مات زان سر واخلا تاریخ د مینې پلارتا د غیرت د مینې مورتا د نیکه د شملې کورتا خپل مټو تخپل زورتا دلته هر کار د غرس شو دلته هر چمدن خروشو یارانې په شفتالو شو ژوندون دلته د پیسو شو پر بر ولی شوان غری ام د پردوش پجر گو کی در غلی شو فلخ کر کے غمازی شو حجروں کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شو حجروں کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شو دا خو آغا جوندن نشو چه پرون می دا بابا اگ کو روک لے نشتا چیز زما دمینے بادا دلر گن پختن لیادا غیرت لٹکھے وادا راشا 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 مات زان سر واخلا راشا 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 مات زان سر واخلا شرا شما مجنون کا سہرا ہمشتا لیلا ہمشتا دو وطن د بام پسندو شین خالای پخندا ہمشتا لار گنا د پختوشتا پکی رنگ وینے ہمشتا لان وسو کی د نکانو ہاغ رنگ مینے ہمشتا چرے چرے شو غرزنگ گنا لاشت دے ملکن سورے سورے شو خوب سر کے لڑ پیاشت دے بہرا مان بہم پیدا بھی خوئے ملو خوشال آشتا قافل کے بچل ولوی خوج رست غگی دوشتا خڑو پڑو تڑو لاندے
سر بسری دلمبوشتا غرس سودو سودا شوا خلات لاد بختوشتا ای زماد منی بادا دلر غن پختن لیادا د غیرت لټکه وادا راشا مد زان سر واخلا راشا 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 مد زان سر واخلا زمینه بادا اور اشرا شما پختن کا اشن زما ژوندن کا اشفت زما قانون کا لکل ورد خیبر سر ملرو برت یو شمل کا غیرت نا یو لخ کر کر اشسرا وینا جرگ کا اس چاٹ بر خبر کدا زما دا زما پریگ دی پل ڈول سر نارا واخلی د پل مخ کے گڈا پریگ دی دا چتورا دے زما وی او مڑے دے دلالا وی دا دک سیاست دے اس تے رکل پختن خواوی لک مخ دے تور سپن دے دا خبر دے صفاوی دا غدے دا غوی خو زما دے بس زما وی زل میں فصل را لوئی گی ترے نہ جوڑ یو گنچا کا دغن وی دنیا گئتا بلا گانے دیکھ کارا کا اے زما دمینے بادا دلر غن پختن لیادا دغیرت لٹکھے وادا
راشا تاسو د اجمل خټک صاحب لیکلی نظم اور د بادشاہ په واسط کې ډاکټر صاحب خټک صاحب وی چې زما د مینې بعد راشه ما بیا یو ځل پختون کا او داسې خبره کوي کنه چې را رورولی تر برولی شوا دوکه دا دغه د زمون د ټولنې دا کرایسیس د خټک صاحب دا نظم څه تبصره کوي تاسو
نو خټک صاحب هم یو شاهد دیوداس دور چې پای کې د پښتونولۍ اقدار چې کوم دي قدرونه ویلیوز هغه کمزوري شي یا کمزوري کیلو خو د خټک صاحب دور کې وو نو هغه لا دا وایم چې یو ګلوبل صورتحال جوړ شوی نه وو او الته کې یو نظریه و ته هر چا بخنه غواړم د خټک صاحب چې کومه خبره کړي کومه تبصره کړي دا په داغه د وخت د موجوده داغه چې کوم وخت د خپل اثر په حالات تبصره کړي دا یو ارمان دی په هغې کې هغه ارمان چې کوم د بیټ نیکه نه را روانو او که تاسو لوی خدایا لوی خدایا تا په مینه تا په مینه په هر ځای یعنی بیټ نیکه چې د کومې ملي ذکر کړی دی نو دا وګړې ډېر کړي خدایا لوی خدایا لوی خدایا نو آغا دا پختون کام یا چی پا بنور مانو که دا پختون سیولائزیشن تمدن یا کلچر خبره چی کئی نو پا دا سی طریقه بانده چی دا آغی دی بنیاد پا مینه او دا پختون ولی دا کلچر بنیاد طول مر پا مینه ده که ما خودی دا مینه که دا ویلی درشته دا که دا فطرت سر مینه دا او که دا خواهیست سر مینه دا که یو لطون ده او دا بیا داسې شوي چې خټک صاحب اجمل خټک د کم دور پیداوار دی نو په هغې کې د دغې یو طبقاتي نظام پیدا کولو بیا د جدل یو نظام پیدا کولو دپاره انګریزانو داسې وکړو چې په هره معاشره کې کمزوري کردارونه هم وي مضبوط کردارونه هم وي پښتني کردارونه نو انګریزانو داسې وکړل چې هغوی اغه چې زموږ اصل کلچر او زموږ شاملاتی کلچر وو د پښتنو کا غروا کا سماو کا میراوا کا بیداوا د یو کلی شاملات دغه شانتي په شریکه وی چرته ویښونه او د شیخ ملي د وختو نو انګریزان کې راغلل نو اوی په دوی کې اوی خو ډیوایډ اینڈ رول خبره کوله کنه نو کمزوري کې دا دغه راپورټ تکل د ځمکو بندوبست وکړو سیٹلمنٹ وکړو په سیٹلمنٹ کې کمزوري کردارونه اوی د معاشره را واخستل اوی ته پاور ورکړو اوی ته طاقت ورکړو اوی ته دولت ورکړو.
ډاکټر صاحب عادل توري صاحب را سره د خبره اورو چې ډیره د سوي عادل توري صاحب خپل خبره وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل خبره دا ده چې لکه پښتنو خو مخکې لکه د سیو کنه دشتګردی یا ترهګری نه و پکې کنه و ځنان پښتنو د سی کورونه وکړو لکه پښتون روایتو خلاف کورونه وکړو یعنی پښتون ډیر بدنام کو.
ٹھیک ده ډاکټر صاحب په دغه موضوع خبر کی رضا صاحب ته ورزو. رضا صاحب زمنګا سیاسي ګوندونه چې کوم دي دغه تاسو پخپلم دی سیاسي پارټي مشر یې مرکزی دی سکردار دا کړ دي د پښتنو دغه شعور پیدا کول دي د مینې دغه کلچر قائم ساتل دغه برداشت قائم ساتل داسې خو نه ده یعنی مونږ د نورو خلکو نه ګیلې کوو چې هغه مونږ ته نصاب جوړ کو پیدا وشو انویسټمنټ وشو پیسې رالی دغه ټول حقیقتونه دي مونږ چرته مونږ کاونټر د دغه سن نریټیو ډیولپ کړی ده.
نو سیاسی ګوندونو که د اوسنی دور دی که د خانشی د صمد خان تغزی او د باچا خان د دور دی که تر هغې ډېر د مخه د خوشحال خان او د بایزید روشان د دور دی که بیا تر هغه د مخه دور دی هغو خو دغه ډېر پر افتخار د ویاړ ډک رول لوبولی دی چې خپل وطن ته ملي سټیټ غوښتی دی سیاسي اقتدار معاشي اقتدار ثقافتي اقتدار د قوم واکداري پر خپله خاوره باندې پر خپل وطن باندې چې بیا نظام جوړ کی او هغه نظام کې هغه ټول د پر افتخارات د هغه اهداف د امتیازي خصوصیات لکه د موشو سټایل دا د مینې د ننګ د ورورولۍ د برابرۍ دا کې اوس یار کمی راغلی ده د پردیو د واکدارۍ په وخت کې راغلی ده چې د دوی بالادستی راغلی ده یا د دوی زور پر افغان باندې تیر سوی دی زموږ پر وطن تیر سوی دی که د مغولو که بیا د پرنګي وو که بیا اوسني دور کې د پنجاب د بلوچستانو دی کدا د نورو عالمی يرغلګرو دی چې پښتون افغان له ملي سټیټ محروم شوی دی دا ټولې خرابیانې دا ټولې کمزوري دلته راغلي دي په دې دور کې د غوز د دې حل بم دغه وخت کې نجات هم دغه سي دي چې سیاسي ګوندونه لکه څنګه چې غواړي او رول یې کړی هم دي چې مسلسل دا مبارزه کړې ده چې که په دې پاکستان کې پښتون دی چې دا د قوم په حیثیت ملي تور دی خپلواک وي ملي واک وي په سټیټ کې دی واکدار وي که دا ټول افغان دی چې هغه داسې ازادي وي چې هغه په صحیح معنی باندې د خپل ولس واکمني جوړه کړي او هغه بیا د دې توان ولري چې هغه خپل وطن ته د نوي دور د نوي عصر هغه نظام جوړ کړي چې هغه د ده کلتور وغوړوي د ده ثقافت وغوړوي د ده ادب ته پرمختګ ورکړي او دی د ده خپله ژبه د نصاب ژبه جوړه کړي د تعلیم ژبه یې جوړه کړي د نیټ او د کمپیوټر ژبه یې جوړه کړي او بیا د کاروبار ژبه جوړه کړي د دفتر ژبه یې جوړه کړي او دغه غلط خویونه غلط یعنی رویه چې دا اوس د انتها پسندۍ غلکه دا چې ملګري وویل عادل خان یا دا نورو چې په دې ادوارو کې څه فرق دی یا او چې دا زموږ دوی شمله زموږ ټیټه شوې نه ده دا هغو خلکو زموږ شمله استعمال کړه زموږ ملي بڼه زموږ لباس استعمال کړي زموږ پګریو شمله زموږ ږیره زموږ برتونه زموږ هغه یعنی هغه نقاب زموږ جامه استعمال کړه د دې کار دپاره بیا یې په دې کې مقدس دین اسلام را وړاندې کړي چې د هغې په ذریعه باندې چې موږ له خپل دین سره ډېر پاک سپېڅلې مینه لرو او ډېر په دې کې موږ ډېر اخلاص لرو په بالکل د خپل دین دپاره هر څه کوو د دې دوی ناروا استفاده وکړه. اصل مسله دا ده چې موږ پښتون افغان نن هم په خپل ملي سټیټ باندې نیمګړی دی مسله دی دا چې د ده محکومي ده د ده محرومي ده دا هغه سبب دی چې زموږ تاریخ یې له خپل محور را ګرځولی دی او موږ د خپل تاریخ یې له موږ پردی کړی دی را ظاهر کړی دی پردی پر موږ مسلط کړی دی او هغه چې زموږ خصوصیات وو زموږ پېژندګلي وه زموږ امتیازات وو له نورو څخه زموږ فرق وو هغه شان خویونه یې له موږ اوس ویستل یا د ایستلو په حالت کې دي خو بیرته هم دا خبره کوو دغه د سیاسي ګوندونو رول دی او همدغه رول په کار دی چې نور ټینګ شي چې د خپل وطن دپاره د ملي واک مبارزه ته اولیت ورکړي تر څو چې زموږ ملي سټیټ نه وي زموږ ملي واک نه وي موږ سیاسي طور د خپل نظام فیصلې نشو کولای د خپل وطن د دولت او د وسایلو د اختیاراتو زموږ جرګه هغه جرګه چې زموږ د ټول وطن نمائنده ده دا بیرته واکدار نه وي، زموږ ولسونه په فیصلو کې برخه ونه لري، په نظام چلولو جوړولو کې برخه نه لري، موږ یعنی دا دا کمزوري او دا نیمګړتیاوی نه سره
سره کولای نو. ډاکټر صاحب دغه ایم ایچ چې دی د ټوپک سره چې نه بناپوه ما زب جاهل ما یا به زما سره ټوپکی بیا د امریکې د شوی دي چې د بهر نه جګړه نی بیا خپل منس کې د خلک جګړه کې د قبیلې دا دا خبر حقیقت دی که دا تور دی که دا الزام دی او که دا حقیقت دی نو بیا مونږه سری فارم سکو په خپل ټولنه کې زمونږ څه ذمہواری دی د لیکوال په حیث دی او زمیدار په حیث دی او ډاکټر په حیث زمونږ ځوانان تعلیم یافته دي. جی جی
دا ډیرو مستشرکینو یا اورینټلست بغیر جانبدار اوبجیکټیو ابزرویشن چې وتی دا موضوعي مشاهدات هم را لیکلي خو ډیر هم یعنی د کیرو غوندې سړي چې د پتانز کتاب لیکلې یو شاهکار کتاب ګڼل کېږي هغه هم د پښتنو په خلاف د تعصب نه خلاص نه دی، دا تعصب نه کار اخیستی دی او هلته کې د هغوی تر وړاندې د هغوی خپل مقصدونه وي یا کچا بیا په زموږ په شاعرانو په اتلانو په مشرانو باندې بحث کړی نو هغه کې یا غلط ہے او یا د تعصب رنگ په هغه کې ښکاره کېږي او یا ګوره اوس دی کې دغه دی که نه دا مشهور په بلو کې چې پینل دی ڈاکٹر پینل.
جی جی جی
ڈاکٹر پینل په خپل کتاب کې لیکلي پر ریکارډ دی چې او چرته زنانه به لیدلی کنه چې ماشوم جاړي نو زنانه ورته چې غلې شه کنه غلې شه غلې شه نو د اورېدلې دي نو دوی چې ما په خپل زنانه چې په اورنی کې ماشوم ته وی چې غل شه غل شه یعنی بی اتیف بی اتیف یعنی غل شه یعنی اوس په غلې کې او په غل کې څومره فرق دی کنه نو پښتنو ته دا دا چې کوي چې په شروع کې د ماشومتوب کې ورته وي چې غل شه نو دا بیا غلا کوي نو دا اوس څومره زیاته غلط فهمي ده د پینل د اړخه. بیا دا چې کیسه کوي چې په خوا به یو صحتمند ماشوم پیدا شو کنه نو وهمونه جدي دا ډېر ضروري دا وهمونه رسمونه دودونه نو هغه چې د نظره نه شي دا غټ ماشوم دانو نو پوره بینه راوستو دیوال به سروے کو پاغې به ورم به وستو نو دغه رسم چې پینل لیدل نو وای چې دا برګ لري چې دا دیوال کول و چې دا پورونی کې دی ماشوم ته خی چې ته لوی شې نو بیا به دغه سي کورونه وهي او دا سي بکې دا څومره لوی غلط فهمي ده چې پښتنو پاک نه دا سي بل ډېر نور خبرې دي خو پاغې خبرې نه کوو د پښتون چې کم ایمیج هغه وړاندې کړي دي کیسه دا هغوی خپل مفاد او څه مس انډرسټینډینګ څه غلط څه موجود دي هغه ځان ته یوه خبره ده خو څنګه چې مونږ خبر روانه کړې وه چې تاسو وویل دا رضامت صاحب ډېر په ښه انداز سره وویل مونږ سره هر کله دا چې کېږي چې وخت تر وخت دی رهبر خلا پیدا کیږي یو لیډر نه وي هغې وجه دا ده چې زموږ خپل ملي تشخص باندې قائم اقتدار کو نشته کنه نن هم د پښتو قانون چې دی نو زمونږ د سپیډ د قانون سره کلیش کړي یعنی دلته د پښتو یو قانون دی یو فیصله ده چې هغه جرګه یې کولای شي او هلته کې د سپیډ قانون بدل دی هغه د انګریزانو قانون دی نو دلته چې جرګې سره کم اختیار و هغه جرګې هغه اختیار سپیډ نه مني وایي چې نه تاسو به زمونږ د قانون پیروي کوي نو دا داسې قسم ته واړه او لوی نور سیزونه دي چې د هغه په کلیش کې دي نو دې نه یو انارکي پیدا کیږي یعنی هر کمزور سړی چې هغه پړوي یا پړکیږي نو هغه ته هغه سره یو پناه شته ده د سټیټ د قانون پناه هغه لاړ شي عدالت ته او دلته کې د پښتو خبره په ځای پاتې شي نو کچېرې څنګه چې رضامت سے بووي چې زمونږ خپل یو ملي اساسي قانون چې په پښتو په جرګه باندې بنیاد دی هغه خود مختار شي او هغه فیصله کولی شي نو ډېر اړې ګړې به پاغې هم سم شي. دا تاسو د ایجوکیشن خبره وکړه ایجوکیشن داسې دی چې ماشوم ته چې والد ون کلاس نه تر اخره پورې هغه ته به وخت تر وخت د خپل سوسایټي اقدار ښایي هغه ته به خپل مینه خپل کریکټر به ورته ښایي د خپل کریکټر د کردار خوبۍ به ورته ښایي د ښه او بد تصورات به ورته ورکوي د ښه چې کومه نیکي ده کومه بدي ده کوم ښکلی دی وغیره دا قسم سلسله نو دا وخت تر وخت هغه سره کیږي هغه دلته کې زموږ په نصاب کې نشته.
زه د خپلو دواړو میلمنو ډاکټر راجل شاه خټک صاحب او سینیٹر رضا محمد رضا صاحب ډیر مننه کوم او تاسو هم ډیر مننه کوم
جی
اللہ پامان
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال